د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2023 د فروری د میاشتې 14مه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکې سینټ د خالی په ورځ پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 6مه نیټه د کانګرس په ودانۍ د حملې لپاره خپلو مرستیالانو راپارولو په سر د مؤاخذې په مقدمه کې بری کړی دی. افغانستان نه د شوروي اتحاد د ځواکونو وتلو د 23مه کلیزې په موقع ولسمشر اشرف غنی ویلي چې افغانستان کې د جنگ ختمېدو او سولې ټینګېدو وخت راغلی دی. افغان طالبانو د نېټو په اتحاد غږ کړی چې په افغانستان کې نور جګړې ته دوام ورنکي او د افغانستان نه خپل پوځونه وباسي. د بلوچستان د مدنیاتو څنګه وایي چې په تیرو اوو کلونو کې د چاغي د سرو زرو او میسو په منصوبه باندې یوازې په عدالتونو د 15 ارب او 1.5 کروڑ ډالرو نه زیاتې پیسې لګېدلې دي چې زیاتره برخه د حکومتي چارواکو په بهرني دورو او د وکیلانو په فیسونو باندې خرچ شوې دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د امریکې سینټ د خالی په ورځ پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 6مه نیټه د کانګرس په ودانۍ د حملې لپاره خپلو مرستیالانو راپارولو په سر د مؤاخذې په مقدمه کې بری کړی. کله چې نوموړي د تیر کال نومبر په میاشت کې د خپل مخالف صدارتي امیدوار جو بایدن نه شکست خوړو وروسته خپلو مرستیالانو د کانګرس ودانۍ اړخ ته د احتجاج لپاره غږ کړو، چرته چې هغه وخت د کانګرس غړو د صدارتي انتخاباتو د نتیجو تصدیق کوو. په سینټ کې 13 ورځ مازیګر دا وخته د مؤاخذه کېدو غونډه کې د دواړو پاټو غړو خپل دلایل وړاندې کول وروسته اچول شوو رایو کې 55 سینیټرانو د ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه کېدو او 43 د نو مؤاخذه کېدو په حق کې رای ورکړي. د ریپبلیکن پارټۍ د 15 سینیټرانو په ګډون د ډیموکراتیک پارټۍ 50 غړو د ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه کېدو په حق کې رای ورکړي. ډانلډ ټرمپ د سینټ د فیصلې هرکلی کړی او دا د انصاف او آئین ګټه بللې ده. ترمی پرز د خپلو دلایلو د وړاندې کولو په وخت د ټرمپ وکیلانو دا تورونه رد کړو چې پخوانی صدر خپل مرستیالان په کانګرس حملې ته راپارولو. ډانلډ ټرمپ د تیر کال نومبر په 3مه نیټه شبو صدارتي انتخاباتو کې په پراخه کچه د درغلۍ تورونه پورې کړو، خو چارواکي وایي په دې حق له دوی ته کوم شواهد نه دي ترلاسه شوي. په کانګرس د ډانلډ ټرمپ مرستیالانو د حملې په وخت لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي. افغانستان نه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 23مه کلیزې په موقع خپل پیغام کې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې اوس په افغانستان کې د جنگ ختمېدو او سولې ټینګېدو وخت راغلی دی. اشرف غنی ویلي چې افغانستان کې یو داسې سولې ته فرصت برابر شوی چې د افغانستان نظامی او ملکی بنیادونه پکې خوندي او د پخوا په برعکس نور هم مضبوط شي. نوموړي په خپل پیغام کې د سولې ټینګېدو لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کړی دی. په اني حال کې د افغانستان د ملي جوړجاړي د شورا مشر عبدالله هم د دې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې هیله ښکاره کړې ده چې افغانستان کې د سولې لپاره روان کوششونه به د 30 کلنې جګړې د ختمېدو باعث جوړ شي. افغان طالبانو د نېټو په اتحاد غږ کړی چې په افغانستان کې نور جنگ ته دوام ورنکي او د افغانستان نه خپل پوځونه وباسي. د نېټو ځواکونو اتحاد را روانه هفته په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په حق لا فیصله کوي او د دې لپاره د خپلو دفاع وزیرانو آنلاین غونډه را بللې ده. طالبانو د خالی په ورځ په خپل بیان کې په نېټو ځواکونو باندې غږ کړی چې نور د افغانستان نه وځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې د جنگ جاری ساتل د نېټو ځواکونو او افغان ولس په تاوان بللې دي. د پاکستان بلوچستان د مدنیاتو څنګه وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د چاغي د سرو زرو او میسو په منصوبه باندې یوازې په عدالتونو کې د 50 ارب او 1.5 کروڑ ډالرو نه زیاتې پیسې لګېدلې دي چې زیاتره برخه د حکومتي چارواکو په بهرني دورو او د وکیلانو په فیسونو باندې خرچ شوې دي. د بلوچستان د دغه مهمه مقدمه یو وکیل ویلي چې دوی د ریکوډک د شپږ ارب ډالرو د جرمانې د فیصله خلاف درخواست ورکړی دی، خو زیاته کړی چې د دې لپاره نیمه جرمانه جمع کول لازمي دي. نوموړي ویلي پاکستان دغه پیسې هم نشي ورکولی او حکومت کوشش کوي چې د نړیوال عدالتي ټریبیونل نه په دغه مقدمه کې د ځان لپاره اسانتیاوې ترلاسه کړي. د تیر کال دسمبر میاشت کې د برتانیې ورجن آیلینډ یو اعلی عدالت پاکستان ته حکم کړی و چې د ثالثی نړیوال عدالت ته د بینک ګارنټۍ په توګه باندې اساسي وړاندې کړي. پاکستان د دې وړاندې د ثالثی عدالت ته د ګارنټۍ په توګه باندې اساسو ایښودو کې ناکامه شوی و. پاکستان کې مذهبي دانشورانو او د دینی مدرسو د تعلیمي بورډونو ادارې وفاق المدارس استادو د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په رڼا کې جوړ کړل شوی د ځمکو او ودانیو د وقف قانون رد کړی دی او په حکومت یې غږ کړی چې دغه قانون دې ختم کړي، ګنې د مارچ میاشتې اولنۍ نیټې نه به په احتجاج لاس پورې کړي. د پاکستان د دینی مدرسو د استادو لخوا د وقف املاک کال 2020 د قانون خلاف د احتجاج دا ګواښ په داسې حال مخې ته راغلی چې د ایف ای ټی ایف غونډه د فروری د 28 نیټې نه شروع کیږي. په دغه غونډه کې به فیصله کولی شي چې د پاکستان نوم د خپل فهرست نه اوویستی شي او که په همدغه فهرست کې په ځای وساتلی شي. د دینی مدرسو د 15 تعلیمي بورډونو ادارې وفاق المدارس استادو د نوي تعلیمي بورډ جوړولو په حکومتي ګام ټکونه کړي او تورې لګولې چې د دې مقصد د ملک د دینی مدرسو او په هغه کې زکوونکي طالب علمان په خپل قابو کې راوستل دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی او اوس تاسو ته وړاندې کوو خپل اولنی رپورټ. د امریکې سینټ د خالی پورس پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6 نیټه د کانګرس په ودانۍ د حملې لپاره خپلو مرستیالانو راپارولو په سر د مؤاخذې په مقدمه کې بری کړی دی. کله چې نوموړي د تیر کال نومبر په میاشت کې د خپل مخالف صدارتي امیدوار جو بایډن نه د شکست خوړو وروسته خپلو مرستیالانو ته د کانګرس ودانۍ اړخ ته د احتجاج کولو لپاره غږ کړو، چرته چې هغه وخت د کانګرس غړو د صدارتي انتخاباتو د نتیجو تصدیق کوو. نور حال په د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د خالی شنبې په ورځ د امریکا په سینټ کې مازیګر تر ناوخته د مؤخزه کې دوه غونډه روانه وه چې د دواړو ګوندونو غړو پکې خپل دلایل وړاندې کړل او په اخره کې د کانګرس له ټولو غړو رائے واغستې شوې چې پکې 55 کسانو د ټرمپ د مؤخزه کېدو او 30 د نه مؤخزه کېدو په حق کې رائے ورکړې. په سینټ کې ټولو 50 ډیموکراټانو او د ریپبلیکن ګوند و غړو د مؤخزه په حق کې رائے ورکړې، خو د 100 وټونو د کمی سره د ټرمپ د مؤخزه کولو نه پاتې شو. د کانګرس نه د ټرمپ د مؤخزه کولو د منځوري لپاره وش پته رائے پکاروي. صدر ټرمپ د امریکا د تاریخ لومړی صدر دی چې دوه واره په سینټ کې د مؤخزه لپاره نامه وړاندې شوی او دوه ځلې بری شوی. ډونالډ ټرمپ تیر کال د یوکرین صدر ته په ټلیفون کولو او د انتخاباتو وړاندې د بایدن د بدنامولو د غوښتنې په سر هم په سینټ کې د هغه د مؤخزه لپاره کاروایی شوې وه. ډونالډ ټرمپ د دغې پریکړې هرکلی کړی او دای د انصاف او آئین بریالیتوب ګڼلې. د سینټ د پریکړې سمدستي وروسته پخوانی صدر ټرمپ یو پیغام خپور کړی چې پکې ویلي دا زموږ د هیواد په تاریخ کې د یو ستر سیاسي انتقام یو بل پړاو دی چې هیڅ یو صدر به ترې نه وي تیر شوی. که څه هم په سینټ کې د مخالف ریپبلیکن ګوند د ډلې مشر او د صدر ټرمپ پخوانی ملګری میچ مکنل د آئینی بنیاد په اساس د صدر ټرمپ د بری کېدو لپاره رائے ورکړي، خو زیاته کړې ده چې پخوانی صدر په عملي توګه او په اخلاقي توګه د 6 جنوري د پیښې ذمہوار دی. نوموړي ویلي کومو کسانو چې په دې ودانۍ یرغل کړی دوی ګمان کاوه چې د خپل صدر په وینا او خوخه دا کار کوي. نوموړي دغه خبرې د اخیری رائے ورکولو وروسته په خپله وینا کې کړي. تیر شپه ناوخته بیا د امریکا صدر جو بایدن که څه هم اخیری رایو هغه نه د سزا کړی د غشخړه په خپل تور دی. حال دا چې هغه کسان چې د صدر د مؤاخذه پر ضد دي لکه د میچ مکنل په شان سینیټران به هم ګمان کوي چې ټرمپ ته دغه هر څه ذمہوار دی او په عملی او اخلاقی توګه د خلکو د راپارولو ذمہوار دی. بایدن په خپل بیان کې وړاندې ویلي زموږ د تاریخ دا برخه موږ ته را یادوي چې جمهوریت ډیر نازک دی او د امریکایانو په هیڅ دا زموږ د ټولو کار او ذمہواری ده چې د رښتیاو حفاظت وکړو او دروغو له ماتې ورکړو. د ټرمپ د مؤاخذې په حق کې رای ورکوونکو ریپبلیکن ګونغړو کې د نارت کیرولاینا، لویزیانا، مین، الاسکا، یوټا، نبراسکا او د پنسلوینیا غړي شامل دي. د جمعې په ورځ د خپلو دلایلو د وړاندې کولو په وخت د ټرمپ وکیلانو دغه تورونه رد کړي وو چې پخوانی صدر خپل پلویان په کانګرس حملې ته پارولي دي. د ډونالډ ټرمپ د دفاع وکیلانو ویلي په پخوانی صدر د الزام په سیاسي بنیادونو ولاړ دی او د هغوی په وینا غیر قانوني سیاسي انتقام دی. د ټرمپ د دفاع وکیل مایکل وان روین ویلي سینټ مخې ته د مؤاخذې یا د ډونالډ ټرمپ د نااهله کولو ماده د غیر آئینی او د سیاسي انتقام اقدام دی. وان روین ویلي دا مؤاخذه له حقیقته د شواهدو او د امریکای د خلکو له ګټو بيخي لري ده. د صدر ټرمپ وکیلانو د ورکړل شو 1400 ساعتونو پر ځای په 3 غنټو کې خپل دلیلونه وړاندې کړي. دوی د سنت مقدمه ته ویل ډونالډ ټرمپ حق لرلو چې د صدرتی ټاکنو په نتایجو اعتراض وکړي او وايي په کانګرس د حملې مخکې په واشنگټن کې خپل پلویانو ته د ټرمپ وینا پاراون کې نه و.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
زمونږ همکار ارباب محمودلی په نیویارک کې د ډیوا ریډیو سلنکار جانگیر خټک سره خبرې اترې کړې.
یو خدای چې امریکا کې چې کم جمهوریت روایت دی هغه خیال وساتل شوو، یعنی دا چا هم سوچو نه کړلو یو سکند لپاره چې چونکې په خوانه ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې هیواد صدر پاتې شو، ولسمشر پاتې شو، لهدا هغه باندې قانون پلات نشي کېدی، هغه باندې قانون اطلاق وشولو. بیا یو ډیر شفاف طریقې سره هغه باندې هغه په حواله سره په سنا کې سنټ کې ډیر لوی بحث وشولو. اول دا خبر راغلو چې کم شاهدین دي یا کم خلک شهادت ورکي، سنټ غوښتل چې یو څو کسان کم از کم یو سړی راوغواړي، خو بیا فیصله وکړه چې نه، مونږ هیڅ حکم نه راوغواړو. چې پارټو کې دنه چې کم اختلاف 2000 سلدالتي ټاکن نه پس چې کم یو اختلاف موجود وو، زما خیال دا دی چې هغه کافی زیات دی، هغه کې زیاتواله مونږ قتل هم دی او اوس براراون اور کې دا ګورو چې دا سیاست کم طرف ته ځي. خو دا ضرور ده چې زما خیال دا دی چې څنګه ووټنګ شوی دی، نو دا خو ډیر اول ده خبره ښکاره وه چې ډیموکراټک ګوند ته وش پېته وټه پکارو، ډونلډ ټرمپ ته سزا ورکول د پاره هغه تر هغه نو هغه ته لس وټونه کم وو چې کم نن
خټک سه بم دغه طرف ته راتلم چې نن د ریپبلیکن ګوند و کسانو چې دی هغه د خپل د پارټي صدر خلاف رائے ورکړه. دا څه خایي چې د ریپبلیکن ګوند ترمنځ اختلاف دی په نظریاتي اختلاف راوچت شوی دی او کنه؟
زما خیال دی چې ریپبلیکن ګوند کې دنه یو اختلاف شته دی. ریپبلیکن ګوند کې اختلاف همیشه نه موجود وو، خو دا اختلاف د دې چې کوم مؤاخذه شوې ده دې کې دا نور هم زیات را سرګند شولو. همیشه نه الته کې دوه قسم ته رائے راوړ هغه دي ساتونکي خلک موجود دي، یو هغه دي چې کم ډیر زیات کنزرویټیوز دي یا هغه د کوم ریپبلیکن پارټي روایت دي هغه کې ډیر زیات دروند یقین لري او هغه کې سب پکی پارټیزم وای چې کوم ډیر زیات انتها هدا پورې د خپل کوم سیاسي سوچ او نظریه دا هغه باندې کاربن دی په هغه باندې کار کوي لګیا دي او څه هغه دي چې کوم آزاد خیال دي دا ډله چې چا ووټ ورکړي دي دا هغه خلک دي چې کوم امید هغه باندې آزاد سوچ او فکر ولا ګړل کیږي او مچ مکونل تقریر نو کړل نو مچ مکونل یو شی ډیر واضح کړل ما خیال دی دا اکثریت دا رائے وا هغه دا چې هغه وایي چې ګرچه ما ډونلډ ټرمپ په حق کې ووټ ورکړي دي نن او زما دا رائے ده چې شپږم جنوري باندې چې کومه واقعا شوی وه هغه کې ډونلډ ټرمپ بالکل بری زمانه دی هغه د کې سلاس وو او کاغه نن صدر وې نو کنن ولس مشر وې نو کې دي چې ما فیصله مختلفه وې خو چونکی هغه نن صدر نه دی او هغه چې څنګه د امریکای اساسي قانون هغه کوي لکه هغه فکر کې چې څنګه اساسي قانون وای هغه دا وای چې مؤاخذه صرف د هغه سړي کې دي شي چې کم په چوکې ناشته ډونلډ ټرمپ صاحب نن یو پرایویټ سټیزن دی یو عام وګړی دی لہذا هغه باندې دا چې کم امپیچمنت دی یا مؤاخذه دا هغه نشي کېږي دا ټول یو سوچ چې کم تفریق دی هغه خای آیا دا تفریق به دومره زیات شي چې ریپبلیکن پارټي کې به بنیادی توګه به ډیر لوی تقسیم راشي اوس دې امکان بالکل شته دی را روان اورو کې څه خبرونه په امریکا مطبوعاتو کې اوله دنه را روان دي چې دا
بالکل خطر سره دی دغه خبرې ته براش مخری پښتنه مستاسو نو کوم دیموکرات ګون مؤاخذه غوښتله اوس چې په خانه صدر ډونلډ ټرمپ هغه بری شو په مؤاخذه کې نو دیموکرات ګون چې شپږم جنوري پیخه یا کوم څه چې شو هغه بهیر کې بس ووټو شو هغه بری شو کیسه ختم شو
زمانه وکړ او دیموکرات په پیګینه دغه چې اوس ډیر راي دا چې ګوري یاره دا وا ریپبلیکن ګوند کې خصوصي توګه باندې دا ډونلډ ټرمپ سره په لویانو په کې چې کېدی شي چې د مؤاخذه په نتیجه کې هغه باندې دا بندیز ولګي چې هغه 2000 سلریشتم کې چې کوم ولسمشری دې ټاکنې بکیږي هغه کې هغه برخه نشي اغسته چونکه دا اوس چې کوم د مؤاخذه تحریک دا ناکام شولو نو اوس دې په نتیجه کې ډونلډ ټرمپ سره 2000 سلریشتم کې دوباره یو ځل بیا صدارتی ټاکنو کې برخه اخستی شي او اوس دا یو ډیر لوی زما په خیال یو ډیر لوی ډیولپمنٹ دی نو ځکه ډیموکراټک ګوند به همیشنه دا کوشش کوي چې دا چې کومه مؤاخذه ده چونکه دا یو تاریخي ځکه ده چې ډونلډ ټرمپ صاحب د امریکای تاریخ واحد ولسمشر دی چې چا مؤاخذه دوزل شوی ده لہذا ډیموکراټک ګوند والا چې کوم سیاست دی هغه به زما نه دی خیال چې ډونلډ ټرمپ صاحب دغه شانتي پریږدي بلکې هغه کوشش بدایوي چې ریپبلیکن پارټي کې دننه د ډونلډ ټرمپ صاحب چې کم طاقت دی هغه دې کم کړل شي
ډیره مننه جانګیر خټک صاحب تاسو موږ سره خپل سیړنه شریک کړه
ډیره مننه
تاسو د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږی افغانستان نه د شوروي اتحاد د ځواکونو وټلو د 28مې کلیزی په موخه باندې خپل پیغام کې ولسمشر اشرف غنی بیلی چې اوس په افغانستان کې د جنگ ختمېدو او سولې ټینګېدو وخت راغلی دی اشرف غنی بیلی چې افغانستان کې یو داسې سولې ته فرصت برابر شوه چې د افغانستان نظامی او ملکی بنیادونه پکې خوندی او د پخوا په برعکس نور هم مضبوط شي رپورت په د افغانستان نه د ریډیو خبريال حقمن روان راکوي
د مصالحه علي شورا د مطبوعاتو دفتر وایي چې په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي چې پاکستان د افغان سولې له هڅو ملاتړ کوي له افغانستان او سیمې سره د سوداګریز او ترانزیتي اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي د پاکستان سفیر ویلي امن افغانستان د سیمې په ګټه دی او پاکستان به په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د ټینګښت په برخه کې خپل همکارۍ ته دوام ورکړي عبد الله ویلي چې سولې او باثبات افغانستان د سیمې په ګټه د دی ورسره په سوداګری زواړی کو او ترانزیت کې پراختیا راځي. عبد الله زیات کړی دی توتريخوالی زیات دل دی سولې خبرو اترو درې دل دی با عزت تلپاتې سولې په برخه کې په لاس رغلی فرصت څخه ګټه نه پورته کول دی هیڅ اړخ په ګټه نه دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیمې له هیوادونو غواړي چې له دې فرصت څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې واضح پیغام طالبانو ته ورسوي. د سیاسي چارو شنونکی ثناء الله مخلص وایي د عبدالله او پاکستان سفیر ناستې نمایشي دی.
سوله رښتیا هم د سیمې او د نړۍ د هیوادونو د ټولو په خیر ده. که پاکستان په دې پوه سي چې سوله د پاکستان څومره په خیر ده، زه فکر کوم چې وختونه کې به دوی تر موږ ډېره عجله ولري. ټول کې پاکستان سره زموږ لیدنې ناستې فاسي زیاتره نمایشي دي. د دوی د کړو وړو څخه معلومیږي چې پاکستان او ایران یو جوړ افغانستان نه غواړي، یو مزدور افغانستان غواړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د فوز د ماتې په غونډه کې نن ویلي، موږ به سولې ته رسیږو، داسې تلپاتې سولې ته چې د هر افغان عزت پکې خوندي وي. تیره ورځ بیا د ملي امنیت شورا سلاکر حمدالله مهیب یوه غونډې ته زیاته کړې، طالبان د افغانستان ویجاړولو لپاره پېښور او کوټه کې خپلې پرېکړې کوي او تازه د جګړې نوي فصل ته تیاریان نیسي. ابراهیم غختلی په ولسی جرګه کې د پکتیا ولایت د خلکو استازی وایي، پاکستان تل افغان ولس سره د سولې په برخه کې نه بلکې ډېرو وعدو او منل شوي هوکړو باندې عمل نه دی کړی. هغه وویل
دوی په خوا هم ډیر ژمنې د افغانستان د حکومت او د خلکو سره کړې دي، ولی دوی تل د افغانستان د حکومت سره دروغ ویلې دي، تل خپلې ژمنې ماتې کړې دي او خپلو وعدو ته وفادار نه دي پاتې شوي. بنا ان موږ دومره ویلې سو چې خپلې ژمنې ماتې کړې دي او د دوی اوسنۍ ژمنو ته هم موږ تمه نه لرو.
تاکل شوی چې راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه د ناتو دفاع وزیرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت د څرنګوالي په اړه غونډه وکړي. دوی به په دې مهمه غونډه کې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام او یا وتلو په اړه پریکړه کوي. تر دې وړاندې د ناتو عمومي منشي ویلي وو چې په افغانستان کې ماموریت په شرایطو پورې تړلی او له طالبانو یې غوښتي چې جګړه ختمه کړي او په دې توګه په افغانستان کې دایمي سولې ته لار هواره کړي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه ته غوږی. افغان طالبانو د نیټو په اتحاد غږ کړی چې په افغانستان کې نور جګړې ته دوام ورنکي او د افغانستان نه خپل پوځونه وباسي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمیدو وروسته نیټو ځواکونه افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په حق لباندې فیصله کوي او د دې لپاره د خپلو دفاع وزیرانو آنلاین غونډه رابللې ده چې د فروری په 11مه او 13مه نیټه به کیږي. نور حال پې د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریال اورنگزیب خان راکبی.
خبری ایجنسی ایف پی خبر تر مخه افغان طالبانو یو بیان کې ویلي دي، واضح پیغام ورکو چې افغانستان کې جنگ جاری ساتل او د قبضه خبره به د چا په حق کې به هم خنوي، او څوک چې جنگ جاری ساتل غواړي نو هغه به بیا هم د حالاتو ذمہوار وي چې تیر او شلو کالونه افغانستان کې روان دي. افغان طالبانو دغه بیان داسې حل راغلی دی چې ناټو کې شامل هیوادونو د دفاع وزیرانو راتلونکو نه به په دې ملاقات کیږي چې آیا افغانستان کې خپل ځواکونه اوساتي او کو باسي. د وخت نږدې لس زره پورې د ناټو پوځیان په افغانستان کې موجود دي. وړاندې امریکای په خوانی صدر ډونالد ټرمپ افغان طالبانو سره یو معاهده کړې وه چې پکې دا خبره شامله وه چې افغان طالبان به القاعده سره اړیکې ختموي او افغانستان کې به تشدد جاری نه ساتي. خو وروسته امریکای نوی صدر جو بایدن د معاهده بیا کتنې خبره هم کړې وه، ځکه چې نه خو طالبانو تشدد ودرولی دی او نه یې القاعده سره اړیکې ختمې کړې دي. په دې هکله خبریال طاهر خان وایي، باید امریکای سره سره طالبانو به هم په معاهده عمل کړی وو. طاهر خان وایي،
دا خبره کې طالبان نه پوره کوي نو بیا د امریکا لپاره هم دا مشکل وی چې د خارجي د امریکای د فوجانو د وخت د وستو په اړه باندې کوم معاهده شوی لګی دي، شغه هغه هم بیا د لپاره مشکل وی، ځکه امریکایان دا وایي چې تشدد هم زیات شوی دی، تشدد روان دی، بین الافغانی مذاکرات کې پرمختګ نه کیږي. هغه سره دا دلایل دي او هغه خو دا یو اشاره ورکړه ده طالبان خپل وعده نه پوره کړي بیا ودی لپاره هم په معاهده باندې عمل کول مشکل وي.
یو بل خبریال محمود جان بابر د طالبانو دا نوی بیان ډیر مهم بلی او وای چې دا داسې حال راغلی دی چې د امریکای نوی انتظامی سره سره افغانستان حکومت هم طالبانو سره شوی معاهده باندې اندېښنې ښودلې دي. دغه شان پینډاګان هم ویلي دي چې طالبانو القاعده سره اړیکې اوس هم شته. محمود جان بابر وای
نظر بدیگی لگی دی دا افغانستان پا حق لبانده یو واضح پیغام را گوش امریکہ بیا افغانستان کی اخبل پوزیشن واپس اخستو تا پارا لگی دی کار کئی چی کم دا جنگ پا وقت کی او کوری یو دریم اہم بیان چی کم را گو اگر دا فرانس یو ٹی وی دا افغانستان چی کم سینئر وائس پریزیڈنٹ ورطا ہوئی یاد امراللہ صالح دا اغی یو بیان مخید را گو او اغی هم دا دی خبرو تایید کو
جنگ جاری ساتی افغان طالبانو سرا وڑان دے معاہدے نه پس امریکے افغانستان نہ خپل ډیر ځواکونه وستی وو او موجوده وخت افغانستان کې یوازې 2500 امریکایي عسكر موجود دي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. پاکستان کې مذهبي دانشورانو او د دینی مدرسو د تعلیمي بورډونو ادارې وفاق المدارس استازو د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په رڼا کې جوړ کړل شوی د ځمکو او ودانیو د وقف قانون رد کړي او په حکومت یې غږ کړي چې دغه قانون دې ختم کړي. کني د مارچ میاشتې اولنې نیټې نه به په احتجاج لاس پوري کړي. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
دا معاملہ پنڈے خار کی د جمعیت علماء اسلام فی ڈلی امیر عتیق الرحمن او د پنجاب د وفاق المدارس ناظم قاضی عبدالرشید او نورو په گٹ خبری کانفرنس کې راپورته کړي. د ډاکټر عتیق الرحمن وینا و چې د بیلا بیل مکاتب فکر عالمانو مذهبي مشرانو او د مدرسو د 15 تعلیمی بورډ استادو د وقف املاک ایکټ 2000 شلم او د هیواد د مدرسو لپاره د نوی تعلیمی بورډ د جوړخ پر ضد د احتجاج لپاره شریک تګلار هم ترتیب کړي. دا د پاکستان مرکزی حکومت غواړي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو لاندې مذهبي مدرسې مرکزی بهیر ته راولي او لدې لپاره د مدرسو د اندراج عمل هم پیل کړي دي. مطبوعات د حکومتي سرچینو د خپلې لیکي چې په هیواد کې موجود یوازې 295 مدرسو د اندراج لپاره اسناد جمع کړي دي. ښکاره دي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په سپارښتنو د غور وروسته مرکزی حکومت د وقف املاک اکټ ستمبر کال 2020 کې منزور کړي وو. په خیبر پختون خوا کې د وفاق المدارس ترجمان سراج الحسن وایس اف امریکا ډیوتا صدا سیوای
دي کې غټه خبره ده چې یو سړی ته غټ اختیار ورکړی شوی کنه جی. دغه مثال اوقاف او کوم منیسټر وی اډمنستریټر اوقاف د چکلو مو غړی یو مدرسه بندول شي جماعت بندول شي او بل موږ دا ورته دا خو صرف جماعت او مدرسې پورې خاص نه دي. چکلو وقف یو بل راشي بیا خو اسپیټلونه هم وقف دي کنه جی. خلک اسپیټلونه وقف کیدا خو ټول مثال متسره کیږي ور سره نو پکار ده چکلو یو فریق د یو فیصله سره متسره کیږي نو هغه بیا ټول راو غړی کنه جی. او بل زمون ملک بیا اسلامي نظریاتي کونسل هم شته نو پکار ده دا قانون نو به تلوا غیر شرعي پهلو ځکه دغه ډېر دا قانون کې دا سي ډېر پهلو غانې دا سي چې هغه د شریعت خلاف دي.
د پاکستان د تحریک انصاف په حکومت کې د مذهبي عناصر لخوا د ریاست د ګامونو پر ضد د احتجاج ریواد سیوا شوی او وړاندې ورځو کې وزیر اعظم عمران خان د سغدریزه مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان سره د شوی لوزنامې لاندې په پاکستان کې د فرانس سفیر د هیواد څخه د وښکلو موافقه هم کړې وا او ویلو چې دا معاملې به پارلمان ته وړي. وتلي خبريال او د سغدریزه مذهبي عناصر په فعالیتونو نظر لرونکو سیړنکار اعزاز سید وای ک په وقف املاک اکټ باندې په صحیح ډول عمل وشو نو دا به ریاست مضبوط کړي او دلته به د مولیانو زورواکي راکم کړي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کې نوموړی وای د وقف املاک اکټ 2020 د قانون مخکې مدرسې او جماعتونه د حکومت د انتظام او سار لاندې نه وو.
اس قانون کې تحت جو هر ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہے اس کو ہر مدرسے کو چیک کرنے کا اور اس کے اکاؤنٹس کو چیک کرنے کا بھی اختیار آ گیا ہے۔
ہغوائی دا دے قانون لاندے دا ہر ضلع ڈپٹی کمشنر تا دا مدرسے او دا ہغے دا اکاؤنٹس کتلو اختیار ترلاسہ شوے دے، او کچری ڈپٹی کمشنر دا مدرسے مشکوک گرزوی نو دا ہغے اختیار ہم پخپلو لاسونو کی اغستے شی۔ دا ہیواد دا دینی مدرسو دا تعلیمی بورڈ لخوا دا احتجاج گواخ پدا سی حال کی شوے چی دے فی ٹی ایف غنڈا دا دویشتمینا تر پنزویشتمی فروری پورے ٹاکل شوے دا۔ پاکستان چی دا وقت دا فائننشل ایکشن ٹاسک فورس پخل نملڑ کے شامل دے، پا دا غنڈا کی با دا پاکستان پا اڑا پریکڑ کی گی چی پخل نملڑ کے وساتل شی او کو دا دینا لرکڑی شی۔
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے۔
السلام علیکم، دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے۔ نن دا اتوار ورځ کال 2023 دا فروری دا میاشتې 14 نیټه ده۔ اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی۔ د امریکې سینټ د خالی په ورځ پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 6 نیټه د کانګرس په ودانۍ د حملې لپاره خپلو مرستیالانو راپارولو په سر د مؤاخذې په مقدمه کې بری کړی دی۔ افغانستان نه د شوروي اتحاد د ځواکونو وتلو د 23 کلیزې په موقع ولسمشر اشرف غنی ویلي چې افغانستان کې د جنگ ختمېدو او سولې ټینګېدو وخت راغلی دی۔ اخوا افغان طالبانو د نیټو په اتحاد غږ کړی چې په افغانستان کې نور جګړې ته دوام ورنکړي او د افغانستان نه خپل پوځونه وباسي۔ د بلوچستان د مدنیاتو څانګه وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د چاغي د سرو زرو او مسو په منصوبه باندې یوازې په عدالتونو د 15 ارب او 1.5 کروڑ ڈالرو نه زیاتې پیسې لګېدلې دي چې زیاتره برخه د حکومتي چارواکو په بهرني دورو او د وکیلانو په آفیسونو باندې خرچ شوې دي۔ او اوس د خبرونو تفصیل ته۔ د امریکې سینټ د خالی په ورځ پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 6 نیټه د کانګرس په ودانۍ د حملې لپاره خپلو مرستیالانو راپارولو په سر د مؤاخذې په مقدمه کې بری کړی۔ کله چې نوموړي د تیر کال نومبر په میاشت کې د خپل مخالف صدارتي امیدوار جو بایډن نه شکست خوړو وروستو خپلو مرستیالانو د کانګرس ودانۍ اړخته د احتجاج لپاره غږ کړو، چرته چې هغه وخت د کانګرس غړو د صدارتي انتخاباتو د نتیجو تصدیق کوو۔ په سینټ کې 13 ورځ مازدیګر دا وخته د مؤاخذه کېدو غونډه کې د دواړو پاټو غړو خپل دلایل وړاندې کول وروستو اچول شوو رایو کې 50 سینیټرانو د ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه کېدو او 43 د نو مؤاخذه کېدو په حق کې رای ورکړي۔ د ریپبلیکن پارټۍ د 15 سینیټرانو په ګډون د ډیموکراتیک پارټۍ 50 غړو د ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه کېدو په حق کې رای ورکړي۔ ډانلډ ټرمپ د سینټ د فیصلې هرکلی کړی او دا یې د انصاف او آئین ګټه بللې ده۔ د جمعې په ورځ د خپلو دلایلو د وړاندې کولو په وخت د ټرمپ وکیلانو دا تورونه رد کړو چې پخوانی صدر خپل مرستیالان په کانګرس حملې ته راپارولو۔ ډانلډ ټرمپ د تیر کال نومبر په 3 نیټه شبو صدارتي انتخاباتو کې په پراخه کچه د درغلۍ تورونه پورې کړو، خو چارواکي وایي په دې حق له دوی ته کوم شواهد نه دي ترلاسه شوي۔ په کانګرس د ډانلډ ټرمپ مرستیالانو د حملې په وخت لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي وو۔ افغانستان نه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 23 کلیزې په موقع خپل پیغام کې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې اوس په افغانستان کې د جنگ ختمېدو او سولې ټینګېدو وخت راغلی دی۔ اشرف غنی ویلي چې افغانستان کې یو داسې سولې ته فرصت برابر شوی چې د افغانستان نظامي او ملکی بنیادونه پکې خوندي او د پخوا په برعکس نور هم مضبوط شي۔ نوموړي په خپل پیغام کې د سولې ټینګېدو لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کړی دی۔ په عیني حال کې د افغانستان د ملي جوړجاړي د شورا مشر عبدالله عبدالله هم د دې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې هیله ښکاره کړې ده چې افغانستان کې د سولې لپاره روان کوششونه به د 40 کلنې جګړې د ختمېدو باعث جوړ شي۔ اخوا افغان طالبانو د نیټو په اتحاد غږ کړی چې په افغانستان کې نور جنگ ته دوام ورنکړي او د افغانستان نه خپل پوځونه وباسي۔ د
د نټو ځواکونو اتحاد را روانه هفته په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په حق لا فیصله کوي او د دې لپاره د خپل دفاع وزیرانو آنلاین غونډه را بللې ده. طالبانو د خلیفہ ورس په خپل بیان کې په نټو ځواکونو باندې غږ کړی چې نور د افغانستان نه وځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې د جنگ جاری ساتل د نټو ځواکونو او افغان ولس په تاوان بللې دي. د پاکستان بلوچستان د مدنیاتو څنګه وایي چې په تیرو اوو کلونو کې د چاغي د سرو زرو او میسو په منصوبه باندې یوازې په عدالتونو کې د 50 ارب او 10 کروڑ ډالرو نه زیاتې پیسې لګیدلې دي چې زیاتره برخه د حکومتي چارواکو په بهرنی دورو او د وکیلانو په فیسونو باندې خرچ شوې دي. د بلوچستان د دغه مهم مقدمه یو وکیل ویلي چې دوی د ریکوډک د شپږ ارب ډالرو د جرمانې د فیصلې خلاف درخواست ورکړې ده، خو زیاته کړې چې د دې لپاره نیمه جرمانه جمع کول لازمي دي. نوموړي ویلي پاکستان دغه پیسې هم نشي ورکولی او حکومت کوشش کوي چې د نړیوال عدالتي ټریبیونل نه په دغه مقدمه کې د ځان لپاره اسانتیاوې ترلاسه کړي. د تیر کال دسمبر میاشت کې د برتانیې ورجن آیلینډ یو اعلی عدالت پاکستان ته حکم کړو چې د ثالثي نړیوال عدالت ته د بانک ګارانټۍ په توګه باندې اساسي وړاندې کی. پاکستان د دې وړاندې د ثالثي عدالت ته د ګارانټۍ په توګه باندې اساسو اخودو کې ناکامه شوه. پاکستان کې مذهبي دانشورانو او د دینی مدرسو د تعلیمي بورډونو ادارې وفاق المدارس استادو د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په رڼا کې جوړ کړل شوی د ځمکو او ودانیو د وقف قانون رد کړی دی او په حکومت یې غږ کړی چې دغه قانون دی ختم کړي، ګنې د مارچ میاشتې اولنۍ نیټې نه به په احتجاج لاس پورې کړي. د پاکستان د دینی مدرسو د استادو لخوا د وقف املاک کال 2020 د قانون خلاف د احتجاج دا ګواښ په داسې حال مخې ته راغلی چې د اف ای ټی اف غونډه د فروری د 28 نیټې نه شروع کیږي. په دغه غونډه کې به فیصله کولی شي چې د پاکستان نوم د خپل فهرست نه اوویسته شي او که په همدغه فهرست کې په ځای وساتلی شي. د دینی مدرسو د 15 تعلیمي بورډونو ادارې وفاق المدارس استادو د نوي تعلیمي بورډ جوړولو په حکومتي ګام ټکونه کړي او تورې لګولي چې د دې مقصد د ملک د دینی مدرسو او په هغه کې زکوونکو طالب علمان په خپل قابو کې راوستل دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
نورګونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او تاسو وړاندې کوو چې په وتلو ورسپانو کې د سیمې او د نړۍ په مهمو موضوعګانو باندې سر ریپورټونه ورکړل شوی دي. د تازه مونږه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د چین کمیونیست پارټۍ په سینکیانګ کې د لکونو یو غور مسلمانانو په نظربند کیمپونو کې د اچولو نه پس اوس د چین په یو لری پرته جزیره هاینان کې د آباد مسلمانانو د نوې وستو اقدامات شروع کړي دي. په دې موضوع نن د امریکای اخبار نیویارک ټایم یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې چین د هاینان جزیرې په سانیانو مخار کې د آباد مسلمانانو خلاف د اقداماتو شروع دغه خار کې د جماعتونو د منارونو د لاؤډ سپیکرونو د راکوزولو نه کړی ده. د کومو په ذریعہ به چې د سانیا خار مسلمانانو 15 وخت اذان کولو او د جمعې خطبه به خوروله. رپورت زیاته چې په سانیا خار کې د مسلمانانو د ټولو هوټلونو نه د حلال او د الله اکبر لیکلې شوی بورډونه کوس کړی شوی دی او دغلته جوړې دوه اسلامي مدرسې یې بند کړې دي. د سانیا خار مسلمانان د اوپسل په نسلی نوم یادېږي او دا په چین کې د مسلمانانو خلاف د چین د کمیونیست پارټۍ د انتقامی اقداماتو تازه هدف شوی مسلمانان دي. د هاینان جزيري د لسو زرو مسلمانانو سان میدان یا خار د ډیری مدینه د سیلانیانو د پار ډیر راخون کې مقام دی او د سیلانیانو له برکته د سانیا خار د مسلمانانو لوی آمدن کېدو خو د مسلمانانو خلاف د چین د حکومت د تازه اقدامات وروسته د خار او د خار سمندري غاړې ته د سیلانیانو تک بند شوی دی. مقامی مسلمانانو عالمانو د نومونو نخکاره کولو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې د چین کمیونیسټ پارټۍ د هاینان جزیری په مسلمانانو باندې سخت بندیزونه د اسلامي توندلاریتوب د چقولو په بهانه لګولي دي. نیویارک ټایمز د امریکې د میریلند ریاست په فراسبرګ یونیورسټۍ کې په چین کې د اسلام د مطالعې د یو اسیسټنټ پروفیسر د ما های یون د خولې لیکلي دي چې د هاینان جزیری د سانیان خار په اوټسل مسلمانانو د چین د حکومت زور ظلمونه د مسلمانانو خلاف د چین د کمیونیسټ پارټۍ اصلي مخ څرګندوي. د چین د کمیونیسټ پارټۍ د اقداماتو اصلي مقصد چین د مسلمانانو نوغې وستل دي. نیویارک ټایمز لیکي چې اسی خو چین د ډیر وخت نه برملا د اسلام په مخالفت کې بیانونه ورکوي خو د موجوده صدر شیپینګ په دور کې د چین په قطبی غربي سیمه او وسطي چین کې د مسلمانانو د جماعتونو ورانولو او د زیارتونو نړولو کار ته لاس اچولی دی. ریپورت لیکي چې په سانیا خار کې د چین حکومتي اهلکارو د یو جماعت تعمیر په دې وجه تر اوسه پورې بند کړی دی چې د هغې تر دې تعمیر اسلامي دی. هر کله چې د چین حکومتي اهلکار په نوي جماعت کې د منارو جوړولو د اجازت په هیڅ ډول ورکولو ته تیار نه دي. د سانیا خار د هوټلونو مالکانو او په دې کې کار کوونکو ملازمانو د نیویارک ټایمز خبریالانو ته وویل چې لومبه به د دوی هوټلونو ته او د خار د سمندر ساحل ته په لوی شمیر کې عرب مسلمانان راتلل او د دوی په هوټلونو کې به اوسېدل. خو اوس د چین حکومت په موږ باندې بندیز لګولی دی چې دغو عرب سیلانیانو سره به عربی کې خبرې نه کوو. په دې سبب اوس د هغوی راتګ ډیر کم شوی دی او دوی سره زموږ روزګار هم تباه شوی دی.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د پاکستان بلوچستان د مدنیاتو څنګه وایي چې په تیرو اوو کلونو کې د چاغي د سرو زرو او مسو په منصوبه باندې یوازې په عدالتونو د 15 ارب او دېرش کروڑ ډالرو نه زیاتې پیسې لګېدلې دي چې زیاتره برخه د حکومتي چارواکو په بهرني دورو او د وکیلانو په فیسونو باندې خرچ شوي دي. رپورټ پې د کوټنا د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د پاکستان د مرکزی حکومت سرکاري وکیل خالد محمود که څه هم په دې اړوند د ریکارډک پاکل باندې له خبرو کولو څخه ډډه کوي خو دلته په بلوچستان کې د ریکارډک لکزیه سره اړه لرونکي یو عالی رتبه مامور وویل چې اوس د ریکارډک د شپږو اربو ډالرو د جرمانی د پریکړو درخواست یو ځل بیا و عدالت ته ورکړی دی خو د دې لپاره د معفولو درخواست ورکړی دی خو د دې لپاره نیمه جرمانه جمع کول لازمی دي. اغه هم نشو د دې په خبره چې موږ اغه هم نسو پر کولای. د پاکستان حکومت تکل کوي چې د نړیوال عدالتي ټریبیونل انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنت ډیسپیوټ د پانګو د چولو د شخړو د اوارولو نړیوال مرکز کې دغه جرمانه معاف کی. په 2014 کې د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی پر ریکارډک باندې د کارکونکو ورټیټیان شرکت ته د کیندلو اجازه ورنه کړله او ورټیټیان ته دا شرط کشیر دي چې د سرو زرو او د میسو د صفاکولو یعنی د ریفاینری پروسه به د لې په چاغي کې تر سره کړي. ټیټیان د ټي ټي سي او د حکومت ترمنځ دغه مایده لمړی په بلوچستان عالی محکمه کې چیلنج کړل سواله بیا چې دالته کل رات کړل سواله بیا دغه د پاکستان د عالی محکمه بیا د دې د پریکړې په خلاف د پاکستان ستري محکمه ته یوړل سواله چیرې چې چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې یوې ډلې د ملکی قانون د پښو لاندې کولو په تور کې د ټي ټي سي کمپنۍ دغه مایده لغوه کړله. تیر کال د سرمایکاري د لیش خړو دا وارولو نړیوال سالیسی ټریبیونل پاکستان د بلوچستان د سرو زرو او د میسو د ریکارډک د پروژې په مقدمه کې شپږ ارب ډالر جرمانه کړی وو. د پاکستان په نړیوال سالیسی ټریبیونل په 2019 کې د دغه پریکړې په ضد باندې د بیا کتنې درخواست اوسم تر اوریدنه لاندې دی. د پاکستان په خوانی سرکاري وکیل امان الله کنرانی وی چې د عربونو روپی د خرچېدو باوجود د بلوچستان ته د دې زیاته پایده نه رسیدلې.
2000 کے بعد کے جو حکومتیں ہیں انہوں نے مل کر جو ہے اس سارے غیر قانونی ڈیل کو ایک کور دیا, اس کے رولز تبدیل کیے اور آج اس مرحلے تک پہنچے ہیں کہ اب پاکستان کو 6 ارب ڈالر کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جرمانہ, حقیقت میں جرمانہ نہیں ہے.
تر 2000 پوری چې کوم حکومتونه دي او تر غل مخه دوی په ګډه باندې دا ټول غیر قانوني کاروبار ته قانوني پوش ورکړي، د دې لارې بدل کړل او نن حال تر دې پوری را رسیدلې دي چې مشفق عرب ډالر جرمانه یو. په حقیقت کې دا جرمانه نه ده، پر دې باندې یوازې 210 میلیون ډالر لګښت راغلی وو چې اوس دوی تر شپږ عرب ډالر پورې رسولې ده. په دې کې پاکستانیان خپل ونډه غواړي چې هغه په بارنۍ هیوادو کې خپل شتمنۍ پیدا کړي او حکومت په شتوګه باندې د دې دفاع نه ده کړې. دغه ټربیونل پاکستان په ریکورډک په پروژه کې ټي ټي سي کمپنۍ ته د کیندلو څخه د ورکولو په انکار کې پاکستان ګرم ګرځولې دي. د دې پریکړې پرونیا کې بریټیش ورجن آیلند یو عدالت، د نیویارک روزویلټ هوټل او د پیرس سکرایب هوټل او د پاکستان انټرنیشنل ایرلاین د درې کمپنیو مالی ونډه د استرالیا ټیټان کمپنۍ په غوښتنه د روان کال د جنوري د میاشتې پر 1 باندې ضبط کړی دی. د ریکورډک په باب باندې یو قضیه د بلوچستان نیب لوري په کوټه کې هم تیر کال ثبت شوی ده. په دې کې د بارنۍ کمپنیانو د عالی رتبه مامورینو په شمول 25 تنه شامل دي. نیب تور لګوي چې دغه بارنۍ کمپنیانو د ځایي افسرانو په لمسون باندې غیر قانوني ګټ ترلاسه کړی دي او سرکاري خزانه ته په اربونو روپۍ زیان رسولې دي. تر اوسه پورې د نیب لوري د بلوچستان د ریکورډک په قضیه کې دوه کسان نیول هم دي. په دې کې د بلوچستان ډیولپمنٹ اتارټي په خوانی مشر محمد فاروق او په خوانی سکیورټي اینڈ ګورنمنٹ افیسر ټیټیان کمپنی یو مهم منصبدار شیرخان هم شامل دی. ریکورډک د افغانستان او د ایران له سرحدي پولیسو سره جوخت د ضلع چاغي سیمه ده. د مدنیاتو څنګهوی چې دا د پاکستان د سرو زور او د میسو تر ټولو لوی او په نړۍ کې بیا د مدنیاتو 15 مغټه ذخیره یا زیرمه ګڼل کېږي. حمید سمسور، ویو ای ډیوا، کوټان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
قومی اسمبلی دغه څوکۍ د کال 2019 جون په میاشت کې د دغه حلقې نه د جمعیت علماء اسلام فدرالمان ډلې په مرسته ټاکل شوی د قومی اسمبلی غړي منیر اورکزی د مرګ نه پس خالی شوی و. رپورت په د سیمینار د ریډیو خبريال ابراهیم شنواری راکوي.
د سیمینار ترلاسه شو معلوماتو لمخه په دغه زمینی ټاکنو کې برخه اخیستون کې 28 امیدوارانو کې د څلورو تړاو د سیاسي ګوندونو یعنی پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او پاکستان نېشنل ګوند سره دی او باقی پاتې واړه آزاد امیدواران دي. دغه څوکۍ د کال 2019 جون میاشت کې دغه تل د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په مرسته ټاکل شوې ایم ان ای حاجی منیر اورکزی د مرګ نه پس خالی شوی و. دغه تل نه ټاکل شوې د صوبایي اسمبلی غړي تعلق هم د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سره دی. دا چې اوس دغه زمینی انتخابونو انتخابي کمپاین په کوم ډګر روان دی او خلک پکې برخه اخیستونکو ته څومره لیواله دي، د دغه په حق له منځنۍ کورمې پاړه چمکني سره تعلق لرونکو یو ځوان سماجی کارکون ممتاز چمکني وایس اف امریکا ډیو ته وویل.
کوم کینڈیڈیٹ تا مونږ ووټ ورکاو یو عوامي ورکای هغه نه د مو اومنچ ته
د منځنۍ کرمې دغه حلقه این ای پنځه څلوېښتم کې د ووټونو شمېره 1,83,900 ده، په کومه کې چې 2,500 خزینه اوټران هم شامل دي. خدای چې آیا په دغه زمینی ټاکنو کې به نارینه او بیا په خاصه توګه خزینه اوټران خپل د ووټ اچولو حق استعمال کړي، او که څنګه د دغه په هکله په صده کې یو ځایي خبریال اقبال حسین اقبال وایس اف امریکا ډیوه ته داسې وویل.
د سیمې د عامو خلکو نه هم ترلاسه شو معلوماتو له مخه په روان کمپاین کې د عامو انتخابي غونډو په شمول په جماعتونو کې هم او بیا په خاصه توګه د جمعې ورځې خطبو ترڅنګ هم د سیمې اولس ته په دغه ټاکنو کې د خپل ووټ اچولو ترغیب ورکولی شي. د منځنۍ کرمې د دغې حلقې زیاتره برخې د کرمې ضلع ډېرې رستو پاتې ګڼلی شي، او د پخواني قبایلي نظام او په دې رستو کې دغلته د ترهګرې پیښو او بیا ورپسې پوځي عملیاتو له وجې د سیمې اوسیدونکي اوس هم د ژوند زیاتره بنیادي ضرورتونه بې برخې پاتې دي، او ځکه د سیمې یو غالبه شمېره ووټران ګڼي چې په تېرو وختونو کې د هغوی ټاکل شو د پارلمان غړو هم رستو خپل انتخابي وعدې هېرې کړې وي، او ځکه تر اوسه دغه سیمه د پرمختیا او بنیادي ضرورتونو په لړ کې رستو پاتې شوې. ابراهیم شینوار، وایس اف امریکا،
دیوا، دا واشنگتن دی، او تاسو دیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د خبرونه ته د واشنگتن ډی سی ناغوګي د خبر پښتونخوا مردان چې د زری محکمې لخوا د زراعتي پیداوار په حق له یو میله راجوړ کړل شوی و. په دې میله کې د ګړې مختلف قسمونه، د سرو د استعمال، د غنو نوي تخمونه، زری دوايانو استعمال، او د ځمکې د تیارې په حواله زمیدارو، زری پوهانو او سرکاري مشرانو برخه اخستي. د غونډې مقصد په سیمه کې زری پیداوار زیاتول او په کروندګرو کې پوهه راوستل وو. نور تفصیل په د مردان نه د ریډیو خبريال ریاس حسین تاسو ته وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې زراعت ته د ودی ورکولو لپاره د یو ورځنی میله په مردان خار کې د زراعت په تحقیقاتي مرکز کې راجوړ کړی شوی و. د میله ته صوبایي د زراعت د محکمې لخوا مرسته ورکړل شوې وه. د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې مشر ډاکټر عبدالروف خان وایي محکمه غواړي چې په صوبه کې زراعت ته ترقی ورکړي او د کروندګرو لپاره د نقدو پیسو موقعیت زیات کړي.
موږ غواړو چې د باندې موږ زیات فوکس وکړو، زیات پدې کې بهتري راشي، کدي کې څه کمی به شي چې پاری باندې موږ نو فرد ریسرچ کو هغه انټرنیشنل سټانډرډ مطابق زمیدارو سره زمونږ ریسرچ ټیم ملاوي شي چې سدا سکی دی شي چې د ګړې کې نو بهتري واشي او د دین زیاته فائدہ زمیدارانو ته ملاوي شي. نو موږ زمیدارو ته دا خواسته تاسو مطلب د دیوانی سره کلستر بایو فرټلایزر دې طرف ته تاسو توجه وکړي، نو امید ده چې تاسو زمکه بمخي او پیداوار به مو زیات.
په دې غونډه کې د صوبې د مختلفو برخو څخه راغلي زمیدارو، کروند ګرو او سیاسي مشرانو نه علاوه ځای انتظامی هم ګډون وکړو. په دې میله کې د محکمې لخوا د مختلف قسمه ګړې، د غنو مختلف قسمونه، سری دوايانی او په پسلونو د مختلفو ناروغو د مخنیوي لپاره د پوهانو سټالونه لګول شوی وو. د پوهانو لخوا په دې میله کې د پسلونو په پیداوار زیات بحث وشو. په بحث کې دا خبره هم مخې ته راغله چې صوبایي حکومت په زمیدارو په خصوصي توګه د ګړې په غانو ټیکسونه لګول غواړي چې په سیمه کې د غنو د ملیونو ضرورتونه پوره کړي، خو په غونډه کې شامل د مردان ډیویژن کمشنر منتظر خان وایي د دې وړاندې په هغه ډیر فشار اچول شوی وو چې د ګړې په برامد بندیزونه ولګوي او په غاڼو مالی زیات کړي. خو د صوبایي حکومت په مرسته هغوی دغه ټیکسونه نه دی لګولي او کچل پیداوار زیات نکړي شي نو بیا به حکومت ضرور په دې خبره سوچ کوي.
چیف سیکرټری صاحب او پروینشل ګورنمنت ما سره دا خبره ومنله چې ایکسپورت دیم ازادي دلته په ټیکس هم نه لګو. حکومت سره په مشوره باندې مونږ نه لګو چې زمیدارو ته نقصان ونه شي. فرض کړه شوګر ټوټلی ختميږي نو بیا به ګول سره خامہ خاصه کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په ورستو کې کروندګرو ته د ګړې د برامد کولو اجازه ورکړې ده او د خیبر پختونخوا زیاتره ګړه دا وخت گاونډي هیواد افغانستان او تړلې د مرکزی اسیا هیوادونو ته ځي چې لامل یې د ماهرینو په وینا د زیاتو بیو په وجه زئی د چینه غټه کارخانه هم تاوان سره مخ ده. په دې میله کې ماهرینو وویل چې د ګړې نه علاوه د زراعتو پیداوار د سپیدی لرګي او چرګانو غوښتنه هم په افغانستان کې زیاته ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هر کال د فروری په دریم ګل امریکایان خپل مشرانو ته د عقیدت د پرداونو وړاندې کولو لپاره د صدر د نامی ورځ مانځي. نن چې په دې ورځ ټولو صدرانو ته د عقیدت کمی پرداونی وړاندې کولی شي، په اصل کې دا د امریکای لومړي صدر جارج واشنگټن ته د پرداونو وړاندې کولو لپاره شروع کړی شوی و. جارج واشنگټن د امریکای په انقلابی جنگ کې د یو سرپنچ مشر د کردار ادا کولو او بیا د ملک د لومړي صدر په جوړېدو خپل خلکو کې ډېر زیات مقبول وو. د نن هم د بابای امریکا په نوم یادولې شي، دا ځکه چې د یو فوجي مشر په حیثیت کې هم د هغه وخت په یو ډېر مضبوط فوج برې موندې وو. کورستو د امریکای د صدارت په هدیله د مستقبل یو شکل ورکو او د خپل ځان نه پس د صدارت په دې عهده د کیناستونکو مشرانو لپاره یو مثال قائم کو. د جارج واشنگټن دا عقیده وه چې د صدارت د عهدې د طاقتورې ساتلو لپاره دی کې د ټولې ساتلو ضرورت دی چې دا شان په دې عهده ناست مشر یو طرف ته په خړ ډول قومي حکومت چلولی شي خو چې بل طرف ته دومره هم طاقتور نشي چې د یو شخصي حکمران حیثیت اختیار کړي. د سره فکر وو که دې د صدارت په عهده ناست مړ شو نو خلک به بیا صدر ته حیات په عهده ساتي. په دې وجه جارج واشنگټن دوه ځل صدر پاتې کېدو نه پس استعفا ورکړه. البته په ټولو صدرانو کې فرانکلن روزویلټ واحد صدر و چې څلور ځل په خپل عهده قائم پاتې شوی دی. نور ټول صدران لکه د جارج واشنگټن په شان دوه ځل نه زیات د صدر په عهده نه دي پاتې شوي. په کال 1950 کې د امریکای کانګرس د امریکای په آئین کې دویشتم ترمیم منظور کړ. د دې ترمیم تر مخه د امریکای صدر دوه ځل نه زیات د صدر په عهده نشي پاتې کېدی. صدر جارج واشنگټن د راتلونکو وختونو لپاره د صدارت د پار لار په واضحه توګه ښکاره کړې ده. د سیاسي طاقت، فوجي کردار او د اقتصادي پالیسو په شمول ټولو مدونو کې د صدر د کردار او اختیار معیار مقرر کړی دی. بېشکه چې د جارج واشنگټن د زیږیدنې ورځ په کال 1900 کې د هغه د حق رسیدو نه پس نمانځل شروع شوی ده، خو دا په ګرد نوي ملک کې کم چې د جوړ کړی و غیر سرکاري طور نمانځلې کېده. د دوی د زیږیدنې په ورځ سرکاري طور د عامې چوټۍ ورکولو باضابطه اعلان په کال 1950 کې وشو. خو دې سره سره امریکني تام خپل یو بل لوی مشر ابراهام لینکن ته هم د عقیدت د پرزونی ورځ مانځل شروع کړ. د چا د زیږیدنې نیټه چې 12 فروری ده او د جارج واشنگټن هغې سره نږدې ده. خو بیا عقوبت ټولو صدرانو ته د فروری د میاشتې دریم ګل د عقیدت د پرزونو وړاندې کولو دپاره د نیټې په توګه وټاکلی شو او په دې ورځ د وفاقي چوټۍ ورکولو اعلان وشو. د صدر د نامې ورځ هغو ټولو مشرانو ته د عقیدت د پرزونو وړاندې کولو ورځ ده. څوک چې په دې مشکله عهده د ناشتې په موخه د خپلې مضبوطې حوصلې او فیصلې په بنیاد په ښو او بدو وختونو کې د امریکې د خلکو رهنمایۍ ته رامخکې شوي دي.
صدر جارج واشنگتن یو دل خپل یو دوست لیګری چټای کې لیکلی وو چې په ظاهره خدای امریکای د صدارت په خدا ډیر ځلان دختاری خو زما پنځ دای و سرسری پر کیدون کې زلاده چې په اصل کې د انسانیت د خدمت د خوشاله نتیجه ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 3 او اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voanews.com.
هیر یې نکړئ.